آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بلخ پرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلای کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیل ستونزو پیغامونه راته پریشي له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلې وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت د مهال په پاکستان کې دیرا دي دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو لمخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبرېږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیره افغانان زوروي په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم حمید د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف ډېر کمزوري او ډېر خراب دي انټرنیټ پیسې له خلکو خوري خدمات نه وړاندې کوي حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي اتاق ته ننوځي کار نه کوي سره ووځي کلي کې کار نه کوي تر کلي به شاته وځي بیا لږ کار کوي دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي د ازادي راډیو له کارکوونکو صدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي تاسو ته مننه چې د خلکو ستونزو په اړه باندې فکر کوئ ډیره مننه ډیره مننه هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي
السلام علیکم آزاد راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم احترام وړاندې کوم زموږ د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د پاشک سیمه در بغرا پر غار دلته یو نن دروشن خدان درولې وای ډیر بشوي دلته ګر سره روشن کار نه کی لیس کار کی یو سالات خو به بیش کار نه کی بیسې خو پرې دې ګر سره هم ګر سره کارولان او دا نو تا روشن دې دلته دلته ډیر بشوي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالین خبرې کوم ارغنداب ولسوالی سی یو غاټ او پرنفس ولسوالی ده خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري زموږ د ارغنداب ولسوالی سی ډیر وګړي کې وسیږي هغه له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت ډیر لوړ ده نو د دې خلکو او زموږ غشتنه له مسولینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپلو دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي وسلام د الله پامن السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د آزادۍ رادیو ویندیانو خبریالانو خبرنگارانو ته سلام بعد له سلامه هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی هر سات خبرونه مجلې راپورونه عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو ازاده رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي زموږ سره همکاري نه کوي زموږ د تیر کال نمره د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه خو سږ کال یې 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوال نو په سوالو کې کوم تغیر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوی دی. د دغه کلپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډېره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو، چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو، د بټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسین والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه، نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به یې په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیرحاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله. او دغه نن موږ ورته منتظر و چې دا رښتیا راځي، خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده، نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بېرته کته شي، بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ممجان. اصلا د پکتیا یم، خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډیکوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
عمومی سوال دی محترم ډاکټر صاحبانو، د خپل د ادرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یا دو سه یا دو نیم سه اولی فیس پیدا کهی بیازی دخصه اخلی به نخصه چه نخصه واقست بیرت دوا دکتر سه والی چه راست او گرم چه مازمات آقا ده همه که مربوطه شایی چه مالی کلی همه قده کنه ده خواهی چه اوکی گی به مریض دوایی چه دا دوا چه خلاص رو بیا مات راسه. مریض وای در چون خیلی دکتر ده دا و سر ده دقا دوم نفع بیا گفته ایم چه بیازی بیا دقا دو نیم سه اوانه تیفی سخلی بیا وای دواد چه خلاص بیا راسه بیا چیزی بیا وردن دو نیم سه اوانه اخلی. پر دیر کم ندرد دسی دکتر سوان پیدا که چه خپلا ورصف شمیره نش نکنه ده او ویلی دی چه چیر دواد خلاص و بیا جور نسی ما تا ورصف و که یا ما تا زنگ و های بیا ما سر مشوره و که یا که رازیم مثلا دوم دفع در تابعی دی فیس نکیگی. نونه پیگم دقا فیس دی نقطه نظر دی شریعت اسلامی دا، نقطه نظر دی انانات و کلتور دا، نقطه نظر دی علم توابق دی اصولو نه دا روا دا چه او مریض سلور دفعی تا غاله و سلور دفعی در نفیسو نه تقاضا که. منه نه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلی دی ور ورسیږي. جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې او ځای پرې موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسې د شروع دي بالا ورور ګرده د بډایانې خوري دا خوار و غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجدانو یمې دا خوار و غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي، دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یې یا بلې دي دیو ته نه رسېږي، بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیل له تر یو ځایه ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی، دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو دکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژه پر اتاک سره شان ډیر جګ دي اوس کراس نور وادو ته نور وادون اسلامي وادون تخفیف کوي تا په دغه ورځ کې او زموږ افغانان ورونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چاند پر افغانانو باندې دغه شی ډیر ګران ورکوي نو هیله من یم شروالۍ مسولین او دوکانداران ورونه هم ته ډیر هده ډیر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دوی هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هلته چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کچما ودی د وزیر سیټ وزیر وزیر صاحب ډیر زیات په خپه سومه او دا د افغانستان د نسل تبادلون کی خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کې نسل ډیر شرم خبره ده او زه ډیر زیات په خپه سومه
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انسب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیوله د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پوټر په مو اوبه کړله هیله من یم اوبه را ایله سي د مسؤلینو سره زموږ دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه را ایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وسي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډېره حده پرې ځنډېږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کې ډیره مننه هیله من یم دغه پیغام در مسؤلینو پورې ورسي
سلامونه نیک هیله احترامات مې ومنه زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري روانې اوبه لري دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانوني اوبه دي دم ته چر روان دي دا سره تیر سروزګان ولایت دی د کندی ولایت هغه غیر قانوني اوبه دغه دغه دم څخه کاږي نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي هغه قانوني اوبه مصرفوي دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل په خپل سر اختیار باندې م استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دي چې اوبه نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي او دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دي یو وخت یو وخت نه د خاص اوبو ستونزه ده نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه ژغ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روان دي دغه ډم ته را روان دي نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه وب استعمالوي نور غیر قانوني وب مې استعمالوي یو بل قاعده هم د کپغورز باندې وریاد زو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وب د دې رادت خنک شکیږي او کله چې وریاد زنی اواسه پای بیا دغه ته 15 سانتی متر وب را روان دي یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلق استعمالي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا و موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پر شرایطونه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي باید حق خزو ته حقونه ورکي زر تر زر د تعلیم او د پرمختګ یو وکونه نیول شي او پرمختګ زر تر زر وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي ځکه یو پوهنه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا مهال په افغانستان کې
السلام علیکم د زړه د ټول اړوند کارکونکو سلامونه نه کلی وړاندې کوم زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کېم زما دا هیله ده د امارات له مشرانو څخه چې دا زموږ د زمیندارو ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راټول شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمیندار کانال باید ژر تر ژره وکېږي. دا یوازې زموږ د زمیندار غوښتنه نه ده، بلکې د موساکله او د نوزاد د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وکېږي. د موساکله ولسوالۍ او زمیندار ولسوالۍ و نوزاد و واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نو باید موږ ته دا د زمیندار کانال ژر تر ژره وکېږي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د نادعلي ولسوالۍ زر سره په تماس کې یم. کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسوي ول، دغه دی موسسه در کوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پي. الله که مونږ نه دغه وسه ډی پي انبار یې دلی نو غنم یې دلی بس هغه ورک سول. الله نو مان یې لیکلي دغه وسه پرې هېچ یې نشته. دا وس څنګه موسسه ده؟ یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جمهور ته په خیر. ته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده. ان شاء الله اوس رادیو خو په غو سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واشپینه نه شي په دا تو بوجو شروع ده. ورنه ګټه ورځم غږیږي. بس نو شه معلومات اسکو بس سید ډیر مننه، ډیر مهرباني، ډیر مننه زه رادیو پاس سره بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لکه څنګه چې خبر یې، په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپلو هغو کسانو چې له دوی سره یې کار کړی و وغوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او ځوروي. دا چې ولې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې ترسره کوي، په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري، او چون د افغانستان د نننه دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي، می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي دي، نو یوازینی گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو، بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوروي. او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوروي، خو دا د دې معنا نه لري چې دا ځورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داودزی صاحب، وبخښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي وو چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبره دا هم ده چې پاکستان دا د مهاجرینو کنونسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسې د مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کېني. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي، نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به وسم یو صفه خلاص کړی د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دینم خبرې بچي هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل همدا غږ پورته وساتي.
داوځه سپتا سمخ کې ویل چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر وینو چې په تیرو څلوېختو څخه باندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي. په پرله پسې ډول یې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره؟
او بعضې اوقاتو کې پالیسی هم وي، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نتلي دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک یې وزوري. بیا بله خبر دا چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هر صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده چې په دې اړه خبرې وشولې او امریکایانو او نور غربي ملکونو مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره دا مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل همداسې دی، ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالان را په دې خوا هم اوسیږي د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کیو نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 24115. شمیره بیا وایم 00422111 24115.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې ورکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو خوشوندی بڼه ل اساسي رالو.
آزادی ملما.
احمد چیبریم هر کلی مو کوم نن په دې خبرونه کې لدا چې سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوې ده او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چېرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونی کیلی شی برسه ابستاسو او ریدون کتا او دی آزادی رادیو پلو کارکون کتا سلامونه او احترامات تقدیمون. زب نون نستو او یوتی اوم کال کی جرمنی تراغلم، باقی وقت کی دا مسافرتونا او راتک دوم را سخت کار نو، لیکن بیا هم دی شوروی اتحاد دی یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلې له پاکستان راخلی په الوتکه کې جرمني ته راخلی
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. موږ چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې موږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازه نه دلته راغلی یې، موږ کولی شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موقع و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځلې تللی وم په هندوستان ته او هغه هم په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 5 یا 6 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلئ او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلئ او جرمني ته راتلئ، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه سوق کېږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا موږ به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، چون زمونږ کورنۍ وه دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و، یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم. او دلتا. لیکن یو شی چې ما وکولای شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغللم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو به راتللو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله همدغسې برهان الدین رباني یا د دې نورو احزابو ګیلاني صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي دې ټولو سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاستئ؟
د چې و چې په دې مشانو کې بعضي کسان وو چې ډېر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادت نامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د موږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار وانخیست؟
بیا هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته هم راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو هغه کېږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا دپاره راپاڅېږي او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب، یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغسې دودونه په ځای د دې چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دیني مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه خیرنه پاپ چو دیدی پاپ نمخ کی چی چو مدمخ کی وفات شلو حاقم دی باین دی یالت نراغل دی دل دی پا پونتونو کی تدریس کولو نو دا یو مذہبی خار دی او پا یو مذہبی خار کی چی بل چوک رازی و آغا دی یو بل دین دی پارا چی دلتا یعنی زائی دین نده خلکو تا دعوت ورکی حتما مشکلات لری مثلا یو کشیش ما تراغ ما تیوی لی چی تا پا منشان کی دو جمعتون تاسیس کری دی چی یو دی افغانان و اسلامی مرکز دی او بل دی میرویس دی که جامع جمعت دی نو کز تا تا درشم او جلال آباد که در تا دو کلیسا کانی افتتا کم تب زما سر سو کی نو زو ورتا حیران پاتشم چی جواب ورتا ورکم
دا جواب سخت و لیکن که چرت دا وس تاسو دا خبر وکی هغه کشیش نشته جواب سره right. جواب ورته سره
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی منګه یې څوک نه مجبور وو په اسلام راوړلو باندې ځکه چې لا اکراه فی دین وجادلهم بالتی هی احسن زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو خپل اسلام معرفي کوو بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین منی او که نه منی او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده نو تاسو باید خپل قانون ومنئ او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي هغې کې خلک دی تر بلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي دا شی زما سره نه و ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې د آلمان په پوهنتونونو کې د منشان په پوهنتون کې په بایرود کې په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري مولانا صاحب
دا خبره بالکل واضحه ده او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې سالور یا پنځه آلمانیان مسلمانېدل چې دغه تحرک د یولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان وو او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جمعتونو کې هم دغه سي اشخاص یا پزیا شول چې هغوی د اسلامي دعوت پزیا باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و
مولانا صاحب که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوو تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی وخت په وخت مو غونډې جوړولې له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ
تاسې دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاگردان و دی مدرسی او زمنگا بعضی استادان هم شیری خلاقیتونه لرل او دغ شیری خلاقیتونو ز دی تواحس ولما چی دی شیر او ادب دنیا تا محکمه او په هغه وخت کې چې شاګرد وم نو باید واړه واړه شیرونه بم لیکل او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. موږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو موږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2008 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وو، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلی، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو ته ان کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک ارتباط نه لري. او دا چې زموږ د هیواد یو لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف. دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یوروپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.